سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې زحمت شیبر ساسو کوربه یم. تخنیکي چارې قادر جلالوف مخته وړي. شی چارې تر خبرونو وروسته به واورئ چې په کندوز کې افغان ځواکونه وایي چې طالبان ډېر ځپل شوي، خو لا هم عملیات په ځینو سیمو کې روان دي. خبرونه رحمت الله افغان وړاندې کوي.
و سر که هم د مهمو خبرونو سرټکی د تخار امنیتی چارواکی وایي چې د دغه ولایت د شکمش ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو نومول سوی ولسوال مولي حنیف له شلو ملګرو سره وژل سوی. په ننګرهار کې امنیتي ځواکونو اته مشکو کسان د یوې استرالیایي ښځې د تښتولو په تور نیولي. او د ایران د کورنیو چارو وزیر وایي د پارلماني انتخاباتو د دوهم دور پایلې به د یکشنبې په ورځ اعلان سي. ده هم بشپړ خبرونه. د تخار امنیتی چارواکی وایي چې د دغه ولایت د شکمش ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو ولسوال مولوی حنیف له شلو ملګرو سره وژل سوی. د تخار د امنیت قمندانۍ ویان عبدالخلیل اسیر وایي دغه طالبان تیره شپه هغه مهال وژل سول چې د زدرانو په سیمه کې په امنیتي پوستو حمله وکړه. ښاغلی اسیر زیاته کړه چې دغه حمله د امنیتي ځواکونو لخوا په شا وتنبول شوه چې یو محلي پولیس پکې وژل سو او 15 نور ټپیان شول. وسلوالو طالبانو هم په سیمه کې جګړه تاییده کړې. د یو بل خبر له مخې د کاپیسا ولایت امنیه قماندان عبدالقلیم فایق وایي چې د دغه ولایت د کوهستاناتو دوهمې حصې په ولسوالۍ کې تیر ماښام د غیر مسؤولو وسلوالو په نښته کې یو تن وژل سوی او درې نور ټپیان دي. په ننګرهار کې امنیتي ځواکونو اته مشکو کسان د یوې استرالیایي ښځې د تښتولو په تور نیولي. کاترین جینز ویلسن په جلال آباد کې د زردوزی په نوم ټولنه درلوده چې له ښځو سره مرسته کوي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاني ازادي راډیو ته تیر ماښام وویل چې د کاترین جین ویلسن د تښتولو پیښه مخکې له مخکې پلان شوې وه.
موږ لومړني تحقیقات دا ښیي چې په دې قضیه کې تر ډېره کچه پورې د دفتر کارکوونکي هم لاس لري او یوه ترهشیر موضوع وه. موږ هڅه کوو چې پوره معلومات ترلاسه کړو او دغه بهرنۍ مېرمنه ژر تر ژره پیدا او د تښتونکو له منګولو یې وژغورو او کورنۍ ته وسپارو.
کاترین ویلسن د چهارشنبې په سهار څرګندو کسانو د خپل کار له ځایه وتښتوله. د کندوز امنیه قمندان وایي د عمرې په نوم د وسلوالو طالبانو عملیات ناکام شوي او د دغه ولایت د ټولو ولسوالیو مرکزونه د حکومتي ځواکونو په لاس کې دي. قسم جنگل باغ وایي د کندوز په شهردره او امام صاحب ولسوالیو کې په لرو پرتو سیمو کې پوځي عملیات روان دي او په لنډ وخت کې به دا ځایونه هم تصفیه شي. ښاغلي جنگل باغ پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې په شهردره کې په پوځي عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو څو عمده قمندانان وژل سوي او 12 تنه نیول شوي. د کندوز امنیه قمندان زیاته کړه چې د دغه ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې هم د حکومتي ځواکونو په روانو عملیاتو کې پراخې سیمې نیول شوي او وسلوال طالبان پسې اخیستل شوي. ده هم د سیمه او نړۍ خبرونه. د ایران د کورنۍ چارو وزیر عبدالرضا رحمانی فضلی وایي د پارلماني انتخاباتو د دوهم دور پایلې به د یکشنبې په ورځ اعلان سي. په ایران کې پرون د پارلماني انتخاباتو دوهم دور ترسره شو. فضلی څرګنده کړه چې د پرونۍ رایګرۍ په پایله کې به د پارلمان 18 چوکیو ته چې په اول دور کې تشې پاتې وي وکیلان وټاکل سي. د ایران پارلمان 290 چوکۍ لري. د دې هېواد د کورنۍ چارو وزیر دولتي تلویزیون ته وویل دوهم دور انتخابات په هغو ټاکنیزو حوزو کې ترسره شي چې په اول دور کې کاندیدانو 25% رای نه ګټلې. په ایران کې 18 میلیونه کسان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. د ایران نوی پارلمان به د می میاشتې په 20 نیټه غونډه وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وايي کور څخه وغوښتل شي د ایران د کنګل شویو پانګو په اړه د واشنگټن او تهران د لانجې په حل کې مرسته کولای شي. د ملګرو ملتونو ویاند پرون په نیویارک کې وویل چې دوی د ایران او امریکا د غوښتنو په صورت کې همکاري ته چمتو دي. د امریکا د سترې محکمې د پریکړې له مخې ښایي په دې هیواد کې د ایران له کنګل شویو پیسو 2 میلیارد ډالر د تروریزم د قربانیانو کورنۍ ته د غرامات لپاره ځانګړي شي. د ایران حکومت ورځ د ملګرو ملتونو وغوښتل چې د امریکا د سترې محکمې د دې پریکړې مخنیوی وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د ملګرو ملتونو عمومي منشي ته په لیکې وویل چې امریکا وهڅوي چې خپل نړیوال مسؤلیت په سمه توګه ترسره کړي. د فلین د حکومت په مرسته یو چمتو شوی راپور خبرداري ورکوي کای چیرته د فلین لناټو سره یو ځای شي له روسیې سره بل ستونزو سره مخامخ شي. دغه تحقیقاتي راپور پرون خپور شو او پکې ویل شوی چې فلین او سویډن باید په ګډه لناټو سره یو ځای شي. راپور وای کای واز سویډن لناټو سره یو ځای شي بیا به هم فلین ډیر اغزمن شي او که سویډن بهر ته پاتې شي بیا به یو ناوړه ستراتیژیک وضعیت رامنځته شي. د دې تحقیقاتي راپور د چمتو کېدو سپارښتنه تنه د فنلند صدر اعظم جوهاس پیلا وروسته تر هغه وکړه چې روسیه په بالټیک سیمه کې پوځي فعالیتونه زیات کړل او پر اوکرين یې تیرای وکړ. فنلند له روسیې سره 1340 کیلومتر ګډه پوله لري. د اوکرين لپاره د تماس لري اړخیزه ډله وایي چې د استر د مذهبي ورځو لاره رسیدو سره د دې هیواد په ختیځ کې د اوربند ټینګولو هڅه کوي. په دې ډله کې د اوکرين، روسیې او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان غړي شامل دي. دوی هڅه کوي چې نن په ټوله سیمه کې اوربند ټینګ شي. د تماس ډلې غړي موافقه کړې چې د بشپړ اوربند ټینګېدو لپاره به خپل پیغام په سیمه کې ښکېلو ډلو ته ورسوي. د اروپا د امنیت او همکاري شورا پرون خبرداری ورکړل چې د اوکرين په ختیځ کې شخړې دومره زیاتې شوې چې په تیرو څو میاشتو کې ساره این نه دی لیدل شوی. او په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د روسیې استازي الکسی برودا فینکن وایي چې د سوری پوز د روقه او دیر الزور ښارونو د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړي. افراد برادفوکن تیر ورځ د روسیې یو خبري اژانس ته وویل چې په دې عملیاتو کې د روسیې هوایي ځواک د بشار الاسد د پیاده عسکرو ملاتړ کوي. د بشار الاسد ځواکونو چې د روسیې جنگي الوتکو یې ملاتړ کاوه تیره اونۍ د پالمیرا ښار هم د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې یادایش څخه ونیو. د بشار الاسد ځواکونه توانېدلي چې د سوریې د لویدیځو سومو او روقیه ترمنځ چې د داعش اصلي مرکز ګڼل کیږي د اکمالاتو لار بنده کړي. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د کندوز ولایت د جګړو تازه حال درکو. بیا په واوري چې تیرمنه په کندوز ښار کې د امریکایي الوتکو د بمباری تحقیقاتي راپور خپور شو او امریکا خپل ګناه ومنله. افغان حکومت وایي
نشي امریکا خپل تیروتنه ومنله. د افغانستان حکومت د دې استقبال کوي او په راتلونکي کې د داسې پیښو د مخنیوي غوښتنه کوي.
د لوګر په شوانځیو کې د نجونو زده کوونکو شمیر زیات شوی.
د پوهنې په برخه کې امنیتي ستونزې نشته. زموږ په ټولو ولسوالیو کې د مرکز په شمول باندې هلکان او نجونې خپلو مکاتبو ته ځي.
د افغانستان په ختیځ کې د ملاریا پیښې ډېرې شوې.
په افغانستان کې 2,400 کسان په دغه مرض اخته کیږي چې په دې کې 6% د یوازې ختیځ ولایتونو نه دي.
د ملاریا مخه څرنګه نیول کېدای شي په دې اړه به هم واوري. او روغتیا د ژوند شتمني پروګرام مو بلې موضوع ته ځانګړی شوی. د کندوز د امنیت قمندان په وینا د دې ولایت شپږ وړه ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو په لاس کې دي. قسیم جنگل باغ ازادي رډو ته ویل چې د چهاردرې او امام صاحب ولسوالیو په لري پروتو سیمو کې لا هم عملیات دوام لري څو بشپړې تصفیه شي. جزئیات له فرشته جلال زید څخه.
د کندوز امنیه قومندان څرګنده کړ چې د دې ولسوالیو په ځینې کلیو کې لا هم وسلوال طالبان فعالیت لري خو دا معنی لري چې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي.
دښمنان افغانستان عملیات رهبران دښمن په نام عمری الحمدلله.
د افغانستان دښمنانو د عمری په نوم عملیات پیل کړی و خو په ټول کندوز کې له مقاومت سره مخامخ شو او قوي شکست یې وخوړ. دلته ټولې ولسوالۍ له حکومت سره دي خو د ځینې ولسوالیو په اطرافو کې وسلوال فعال دي. تر دې مخکې په ځینې رپورټونو کې دا سای و چې چاردره ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو پاک سوي ده. جنرال قسیم جنگلباغ پرون ازادي راډیو ته وویل چې په چاردره کې په پوځي عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو څو عمده قومندانان وژل شوي دي.
عملیات چاردره چندین قمندان بسیار قوی جنگی از ما طالبان کشته شدند.
در چاردره په عملیاتو کې د طالبانو څو لوی جنگی قمندانان وژل شوي دي. په سیمه کې د وسلوالو طالبانو سلر وشتنه وژل شوي او 12 تنه نیول شوي چې د امنیت ریاست ته سپارل شوي دي. د کندوز امنیت قمندان زیاته کړ چې د ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې هم د حکومتي ځواکونو پر روانو عملیاتو کې پراخ سیمې نیول شوي او وسلوال طالبان شیندل شوي دي. د کندوز امنیت قمندان څرګنده کړ چې په ځینې سیمو کې له زیانمنو سوبیو کورنوي سره مرستې هم شوي دي. د کندوز په امام صاحب او چاردره ولسوالیو کې له ډیری مودې راهیسې جګړه روانه ده. د سیمې یو شمېر خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې د جګړې د شدت له امله بې ځایه سوي او خپلو کورونو ته د ستنېدو ډاډ نه لري. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر کندوز ته په خپل وروستي سفر کې وویل چې په دې ولایت کې بهرني وسلوال په جګړه کې لاس لري. محمد معصوم ستانکزي د دې ولایت سرحدي ولسوالیو ته چې عمو دریاب ته نږدې پرتې دي په اشاره وویل چې دا ولایت د بهرنیو او کورنیو وسوالو لپاره منځنۍ اسیا ته د رسیدو د دروازې حیثیت لري. سره له دې چې له کندوز په رپورټونو کې د امنیت له خرابوالي اندېښنې څرګندېږي، خو د دې ولایت د ولایتي شورا غړي امرالدین ولی ازادي راډیو ته وویل چې کندوز به هیڅکله سقوط ونه کړي، ځکه د په وینا اوس خلک له امنیتي ځواکونو سره ډېره همکاري کوي.
په راپور کې مو د کندوز د امنیت قمندان په وینا واوریدل چې د کندوز په امام صاحب او چهاردرې ولسوالیو په ځینو سیمو کې لری سیمو کې اوس هم عملیات دوام لري او طالبان په وروستیو جګړو کې سخت ځپل شوي دي. بل لورته د امریکا پوځ په کندوز کې د بیپولي ډاکټرانو پر روغتون د تیر کال د هوایي برید د تحقیقاتو تر بشپړېدو وروسته وویل چې دا یو جنګي جنایت نه و، دا یوه سهوه وه. د امریکایي پوځ جګپوري قمندان وویل د دې پیښې په تړاو شپاړس پوځیان تنبیه شوي، د وژل شویو او ټپي شویو کورنیو له کورنیو سره د لږ څه مرستو اعلان شوی او امریکا به په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو روغتون بیرته جوړ کړي. د افغانستان حکومت د دې هرکلی کړی او ټینګار یې کړی دی چې ورته پیښې باید تکرار نه شي. تفصیل د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د متحدو ایالاتو پوځ په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو د نړیوالې ادارې پر روغتون د حملې په اړه د خپلو څېړنو پایلې اعلان کړې. د امریکا د پوځ د مرکزی قومندې مشر جنرال جوزف ووتل په پینټاګون کې خبریالان ته وویل چې په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر ملکی روغتون بمباري یو انساني تیروتنه وه.
The investigation concluded that
they were patrono kidas khulasa sawi che hagh kasan che pa pesha ke last lot nu khabar che rukhtun yishtay dai de hughi hadaf de besarhada daktarano de rukhtun pa 400 metri ki de waslawalo yo markaz wo amrikai zwa kuno tir kal de october pa drayma pa kunduz ki de besarhada daktarano pur mulki rukhtun bambari wakla che lash ta lajadu chalwishtana pa ki wo jalswal pa de kasano ki tswaras narogan aw nur rukhtun karkawun ki wo د بیسره ډاکټرانو نړیوالې خیریه موسسې تر پیښې وروسته د خپلواکو څېړنو ژغ وکړ او پر امریکایي ځواکونو یې د جنګي جنایت تور پورې کړ. خو جنرال جوزف ویتل وویل چې دا پیښه قصدي نه وه، نو جنګي جنایت نشي ګڼل کېدای.
The investigation ultimately concluded that this tragic incident
was caused by the pilot رسیدلی چې د دې خوشنوون کې پیښی عامل انساني تیروتنه او تخنیکی ستونزې وي. یو شمیر پوځیانو د جګړې او پوسټوال نشوټو کې د ګډون پر اصول برابر عمل نه دی کړی، خدای جنگي جنایت نشي ګڼل کېدای. د امریکا د پوځ د مرکزی قومندې مشر سرګند کړ چې په دې پیښه کې شپاړس شکیلو عسکرو ته تنبیه لیکونه ورکړي او څو تنه یې له قومندې استلې دي. د امریکا پوځ ویلي چې په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون په حمله کې به د هر وژل شوي وګړي کورنۍ ته شپږ زره او د هر زخمي کورنۍ ته درې زره ډالر تاوان ورکړي. د افغانستان حکومت د امریکا د پوځ د څېړنو د بشپړېدو او په پیښه کې له شکیلو عسکرو سره د حساب کتاب هرکلی کړی دی. د افغانستان د جمهور رئیس د ویان مرستیال دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل
دا واکل می اولوی تیروتنه و د شي امریکا خپل تیروتنه و منله او غس کسانو ته چې په دغه پیښه کې ناغيړي کړي وو او شکیل وو هغه ته انتباهي جزا ورکړي ده. د افغانستان حکومت د دې استقبال کوي او پراتلونکي کې د داسې پیښو د مخنیوي غوښتنه کوي.
د امریکا پوځ وایي چې په کندوز ښار کې د بې سرحده ډاکټرانو د روغتون د بیا رغولو لپاره به 15 میلیونه ډالر مصرف کړي. د سپینې ماڼۍ ویاند وایي چې د څېړنو پایلې ولسمشر باراک اوباما ته هم د کتنې لپاره استول شوې دي. د بې سرحده ډاکټرانو خیریه ادارې تر اوسه په کندوز کې پر خپل روغتون د حملې په اړه د امریکا د پوځ د څېړنو په وړاندې غبرګون نه دی څرګند کړی. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جان نیکولسن په وروستیو کې د کندوز د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د لیدو لپاره د ولایت ته تللی و او له کندوزیانو یې له دې عمله معذرت هم وغوښت.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د ورځې په مخ خبریشي او د ماښام لوو د سهار تر بجو پوری بیا آشنا راډیو په منځنۍ سبا دولش پښنمی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د هغو وسلوالو مخالفانو لیست چې د افغانستان محکمو په اعدام محکوم کړي تر اوسه ولسمشر ته نه دی رسیدلی. ولسمشر د دوشنبه په ورځ په ملي شورا کې د وینا پر مهال د هیواد له عدلي او قضایي ادارو غوښتي وو چې د دې مجرمینو لیست د حکم د تطبیق د لاسلیک لپاره د ته واستول شي. په کابل کې د ملي امنیت ریاست پر ودانۍ له خونړۍ حملې وروسته یو شمېر چارواکو او فعالانو غوښتنه وکړه چې په اعدام پر محکومو طالبانو باید د اعدام حکم تطبیق شي. احمد تکل او په دې اړه تفصیل.
جمهوری ریاست وایي د محکمو لخوا په اعدام د محکومو طالبانو لیست چې ولسمشر له عدلي او قضایي چارواکو غوښتي تر اوسه د ولسمشر دفتر ته نه دی رسیدلی. په کابل کې د ملي امنیت د یو ریاست پر ودانۍ د اپریل د 19 نیټې له برید وروسته د ولسمشر د یو نږدې همکار احمد ضیا مسعود په ګډون یو شمېر چارواکو او فعالانو له حکومت غوښتنه وکړه چې د حقاني شبکې د مشر سراج الدین حقاني د ورور انس حقاني په ګډون په زندانونو کې د طالبانو مشران اعدام کړي. ولسمشر اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د ملي شورا د دواړو خونو په ګډه غونډه کې د وینا پر مهال د دې لیست غوښتنه کړې وه. ټاکل شوی و چې دا لیست د پنځشنبه په ورځ ارګ ته واستول شي، خو د جمهوری ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال ازادۍ راډیو ته ویل چې په نږدې راتلونکي کې به دا لیست د ولسمشر دفتر ته ورسیږي.
لیست ارزول شوی دی او تقریبا نهایي دی. په دې نږدې ورځو کې به د ولسمشر میستر ورسیږي. دا ټول هغه کسان دي چې عدلي او قضایي ارګانونو ور باندې د اعدام حکم استلې دي.
د افغانستان په زندانونو کې په اعدام د محکوم او وسلوالو مخالفینو د شمیر په اړه کره معلومات نشته. دا هم نه دروخانه چې د مخالفینو کوم شمیر جګپړي مشتان به په اعدام محکوم شوي وي او چارواکو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار پروانه ونی کې د دې جرګې په غونډه کې وویل چې د محل 500 پر زیاتو کسانو د اعدام حکمونه صادر شوي دي. مسلمیار هم د دې حکمونو تطبیق د هیواد د امنیت لپاره مهم وباله، خو د بشري حقوقو کورنۍ او نړیوالې مؤسسې حقيقي مجرمینو ته د سزا ورکولو په برخه کې د افغانستان د عدلي او قضایي ادارو پر وړتیا او مسلکي صلاحیتونو شک لري. همدارس فساد هغه بل ستونزې ده چې د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه تر نورو ادارو زیات پرې تورندي.
د طالبانو د بندیانو د احتمالي اعدام پر ارتباط مو راپور اوریده. یو شمیر مدني فعالان د 14 کلن عباسین د وژلو په تور د نیول شویو کسانو د اعدام غوښتنه کوي. په افغانستان کې د عباسین په نوم د یو 14 کلن ماشوم تښتونی او بیا وژنې په ټولنیزو رسنیو کې ډېر عکس العملونه راپارولی دي. د ملي امنیت چارواکي وایي چې د دې ماشوم د تښتونی او وژنې په ارتباط یوه ډله اختطاف کوونکي نیولې دي. د دا ډول پیښو پر موضوع اجمل اند له افغان ژورنالیست او څیړونکو خوشحال خلیل سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې د دغه ډول پیښو سبب څه دی.
دغه پیښو یاتونه زه فکر نه کوم ډیر سیاسي وسیږي. اکثریت یې عمومي توګه دلته د سازمانی سوي ډلې ټپلې دا به درک ډیر دی. دلته وسیلې توزیع سوي دي. دلته به مخته خلک وسیلې لري او په مجموع کې دا خلک معافیت لري او د مهمو خلقو سیاغه ممکن د حکومت په دزګا کې وسیږي، د باندې وسیږي، د خلکو سره تړاو لري.
یرمنه خغل خلیل دغه دی یو کوچنی عکس چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی دی او ډیر خلک یې دردولې دي. په لومړی قدم کې ترې ګوته پرې شوې ده او بیا وروسته یې د څو ورځې مخکې مړی موندل شوی دی. د دې په اړه باندې عمومي تاثر د خلکو ترمنځ په ټولنیزو رسنیو کې او همداسې د دوی په عامو ناستو ولاړو کې د مدني فعالانو د دوی تاثر څه شی دی؟
اصل کې دغه پیښه مکان ډېر دردونکې وه او په مجموع کې ټولو ته ټکان ورکړی ده خلکو ته. او دغه ماشوم چې ګوري هر سړي ته خپل ماشوم ورته زل کېږي، د خپلې کورنۍ ژبه ورته زل کېږي او هغه په ډېر مظلومانه توګه وزل شوی ده، تښتول شوی ده، بلکې وزل شوی ده. نو دغه حساب باندې د دې عکس په ټولنیزو رسنیو کې راغلی ده یا مثلا نور خلک سبب دې نن خپل یو جماعت کې چې باندې خبرې وسولې باس وسم ملا امامانو خبرې باندې خبرې وکړې. نو دا دې هغه ماشوم سره دې غزلم یو خواته خودي خلکو هغه عکس العمل چې زه ګورم دې نخکاري چې یو جدي اساسات را مرسته و د حکومت نه خلک هیله لري واړي سي هغه عملي نظام دا اوس رپورټونه راغلي دي چې هغه د سیوی دي نو سیوی دي چې دې خلکو ته سزا ورکول شي تر څو د پیښې تکرار نشي. او
دا راته وایي چې دا تختونی د خلکو په عمومي امنیت باندې او د هواد نه پتیخته باندې د کډرونو د سرمایدار او د لستو کسانو په دې کې څومره رول لوبولې ځکه په دې ورستو کې د امي وجدي ستون زدم د حکومت په وړاندې هم د نړیوال ټولنې په وړاندې
دا یو ډیر غټه اجتماعي معضله ده. د افغانستان اقتصاد باندې بد تاثیر کوي، د افغانستان په پانګونه باندې بد تاثیر کوي، تر څو چې اجتماعي امنیت نه لري اقتصادي امنیت موجود نه وي خلکو ته کاروبار بدل سوا ده.
افغان چړونکی او ژورنالیست خوشحال خلیل.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د لوګر ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د دې ولایت په شونځو کې د نجونو شمیر زیات شوی دی. دوی زیاتوي چې د لوګر په ټولو ولسوالیو کې شونځي پرانیستي دي، خو د تدریسي امکاناتو او د ودانیو له لحاظه په مرکز کې هم ستونزې شته. نجیب الله الوخیل راپور لري.
د لوګر ولایت پهنی ریاست چارواکی وای چې د یادې ادارې لخوا د خلکو د هڅونی او تشویق لپاره په خوانځي کې د نجونو زده کوونکو شمیر ډیر شوای دی. دوی زیاتوي د یاد ولایت خلک د علم او زده کړو سره مینه لري او له همدې کبله حتی په نام نسیمو کې هم خوانځي نه دي تړل شوی. خو د وسایل او امکاناتو له لحاظه د خار خوانځي هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د لوګر د پهنی رئیس انجینر اکبر ستانکزی وای چې دوی د خلکو سره خپلې اړیکې ډیرې کړي او هغوی هڅولي دي چې د زمانو په شان لوري هم خوانځیو کې شامل کی.
ریاست معرف د مشرانو او قومي سپینګیرو سره په هماهنګۍ باندې په دغه کار کې اقدام کړی دی. موږ ډیر کوشش کړی چې خلک سره رامنسجم کو او د خلکو په منځ کې کار وکړو، تر څو پورې دغه پروګرام ته موږ خلک تشویق کړو ترغو پورې خپل لونی مکاتب وتولي.
د لوګر د پوهنې رئیس وړاندې وای چې د علم او پوهې سره د سیمهوالو ډیره مینه د دې لامل شوی چې حتی په نام نسیمو کې هم خوانځي ونه تړل شي.
د پوهنې په برخه کې امنیتي ستونزې نسته. زموږ په ټولو ولسوالیو کې د مرکز په شمول باندې هلکان او انجونې خپل مکاتب ته ځي. د دوی لپاره نه کوم ګواښ شته د حکومت د مخالفینو لخوا. د لوګر په ولایت کې خوانځي تر اوسه پورې نه دي تړل شوي، نو انشاءالله موږ امیدوار یو چې دغه مشکل به په آینده کې هم راپېښ نه شي.
د لوګر دیوی مرکزی لیسیز د کونکي خپل اساسي ستونزې داسې شریکوي.
زمانم رانی حقمل د الحمدلله زمونږ د خوانځي وضعیت ښه ده. استادان هم درس ورکوي په ساتو راځي. مونږ ته په اساسي توګه زمونږ مشکل چې دی یو هم دا چې مونږ د زده کوونکو لپاره ځای نه لرو. ټول زمونږ زیاتره شاګردان چې په بیرون کې کینی په مار کې دي، همدې لپاره زمونږ اساسي مشکل چې دی یو د خپل سنفونه دي چې نه لرو او ځای لګ ده.
د بی بی امینه لیسی وطن خوونکي وای چې خلک په اقتصادي لحاظ کمزوري دي، نو باید حکومت دوی ته د زده کړو ټولې اسانتیاوي برابرې کړي.
کمپیوټر کتاب
خاص کتابچه خاص په خوانځي کې د کتابونو او کتابچو کمښت دی. ګوري موږ ودا سره ټولنه یو چې د اقتصادي لحاظ ډیر کمزوري یو، نه تاجر شته نه خیمشته. نو زموږ هدف دا دی چې باید پوهنې ته ډیر توجه وشي تر څو ځینې خلک له وران کارو کارونو لاس واخلي. دی ادوانی ورته د لوګر د پوهنې ریاست چارواکي خون کې زده کوونکي د سرپنا په ګډون یو شمېر ستونزې داسې مهال را برسېره کوي چې د نوي ښوونیز کال په پیل کې په یاد ولایت کې د زده کوونکو د مرستې صندوقونه جوړ شوي او هر ورځ په کې زده کوونکي د خوانځي د ودانۍ د جوړولو لپاره یوه یو افغانۍ مرسته اچوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د لوګر په ټولو ولسوالیو کې د نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیستي دي. بل لور ته په ننګرهار کې ناامنو یو ګڼ ښوونځي تړلې دي. د ننګرهار له ناامنو سیمو څخه بې ځایه شوي کورنۍ وای شاوخوا یو کال پوره شو، خو تر اوسه د دوی ماشومان له مکتبه محروم دي او ډېرې نورې ستونزې لري. د دغو ستونزو په اړه له جلال آباده د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری راپور لري.
د ننګرهار ولایت شینوارو د شپږ ولسوالیو قومي مشان وای کلی ته د دایښ له ویرې ستنیدین شي او خار کې کرایه کورونه د اور په بیه دي.
د ملک کې داسې راګیر یو چې رښتیا هم تاوان کا او درواغ هم تاوان کا. درواغ کې ویو ایمان تم تاوان رسېږي، که رښتیا یو بدن تم تاوان رسېږي. په داسې طاقتونو کې ګیر یو، په درې طاقتونو کې ریساري. خو ښه دا ده چې موږ لا دغه غریبو خلکو له دلته داسې زمینه برابره کړه چې یوه خیمه او یو ځای ولور کړه دا سرپنۍ برابرې دي. دلته یوه یوه کوټه په لس زره افغانۍ باندې راته انتخاب شوې ده چې شینواري را کډوال شوي دي،
ځکه چې د دې خلکو نه کورونه پاتې دي، مالونه تر پاتې دي، بسترې تر پاتې دي، هېڅ
د وسیدان سکونت برابر نه دی. یو د دغه کډوالو بچان بے تعلیم پاتې شو، ځکه چې هغه مکتبونه چې په منطقه کې وو هغه مکتبونه ختم شو، ځکه چې کډه شروع کړه مکتب ورسره چرته دی. دلته که نور مکتبونو کې داخله یا تر مکتب لري مکتب ته رسیدګي نشي کړی.
د شینوار ولسوالۍ اوسیدونکي دنیال مولوی عبدالبصیر حقانی وایي د نامنې له امله راکړه شوې کورنۍ د تعلیم او روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې پاتې شوي او د دې ستونزو د حل په موخه دې ورته یو پنغاله جوړ شي.
دویمه خبره دا ده چې زموږ مکاتب او مدارس په هغه ساحه کې اکثریت بندي د قوم بچي او دغه خلک راغلي دي دغه نورو ساحوله تر څو کچرته دوی ته یو کم برابر شي ته هغه ساحه کې امن راځي. دغه کلینیکونه دا مکتبونه باید دلته په موقت ډول فعال شي.
د ننګرهار ولایت وینا تاوله خوګیانی وی لا هم د شنوارو پولیسوالۍ وکي د دایښ پر ضد عملیات روان دي تر څو یادې سیمې له وسلوالو پاکې کړي. نوموړی وی ولایتي اداره هڅه کوي چې د کډوالو سرنوشت معلوم او ستونزو ته د حل لارې ولټي.
موږ هڅه کوو چې کډوال چې د دوی ځمکې دي د دوی پلرنۍ کورونه دي هلته دوی بیرته هملته لاړ شي او هملته ځای پر ځای شي. ولې که اړتیا ولیدل شي د خارګوټو اوسنۍ ستونزې چې تاسو پوهیږئ چې زیاتې ستونزې لري، پخوا ډېر خارګوټې ورکول شوي دي هلته غصب شوي دي، د دغه ستونزو د هوارولو وروسته به په دې لاره چاره باندې هم په داسې یو میکانیزم غور وشي چې د دوی اولادونو ښوونځیو او نورو چارو ته ځین ونرسېږي او دوی ته ستونزې زمینه هم برابره شي.
خو بلخوا د شینوارو د علماو شورا مشر مولوی علامه محمد وایي که چیرې حکومتي چارواکي د دوی ستونزې حل نه کړي نو دوی مجبوره دي چې د مدني حرکتونو له لارې خپل غږ پورته کړي.
نو دا مې غوښتنه ده چې زموږ غوښتنو ته زر تر زره مثبت جواب ویل شي. که چېرته ځواب ونه ویل شو دلته به مدني حرکتونه مظاهره وکړو، خپل د مظلومیت غږ به جګ کړو او تر هغه پورې به د خپل مظلومیت غږ جګوو. مظاهره به زموږ دوام لري تر څو پورې چې موږ ته خپل حق نه وي راکول شوی.
د ویلو دا چې شاوخوا یو کال وشو چې د شنوارو شپږ ولسوالیو څخه په زرګونو کورنۍ د دایښ له ویرې مختلفو سیمو ته راکړه شوي.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multiracial.
لاوروپا تر امریکا
لآسیا
تر آسترالیا
Hard negotiations to take place.
The Donbas remained unstable.
Terrorism is a grave threat to human rights.
Azadi radio wawrai aw zan khabar krai.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې خبري شي او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګرځي جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالولی وفا د هلمند له ناوې څخه لیکي افغانستان باید د پاکستان د دوه مخي سیاست شواهد د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وسپاري. رحیم الله مقدس د هلمند له مرجع څخه لیکلي دي دا ډیر ښه کار دی چې افغانستان له پاکستان امنیت شورا ته شکایت کوي. مقدس هیله لري چې نړیوال به له دې سره پر پاکستان مرستې بندې کړي. ګل احمد له خانشین څخه لیکي که دا 1500 کسان اعدام شي نو ډیره ګټه به وکړي. عزت الله مینپال د غزنی له زنخانه لیکي اشرف غنی باید بندي طالبان اعدام نه کړي، دا د حل لاره نه ده. ګل احمد له کندهاره لیکلی دي که چیرته د طالبانو د 1500 زندانیان اعدام شي ډیره ګټه به وکړي، ځکه چې د دوی پر موږ مسلمانانو زړه نه سوځي، موږ ولې پر دوی باندې زړه وسوځو. البته دغه اس ام اس دوه ځلې راغلی دی، ځکه مې دوه ځله ولوس او له اورېدونکو هیله کوو چې تکرار سر په سر اس ام اسونه راوانستوي. هدایت امین هادی لیکي که چیرته افغان حکومت طالب زندانیان اعداموي او هغه ترورستان ګڼي نو هغه کسان دې هم باید اعدام شي چې ډاکټر نجیب یې ووشه. عبدالرحمن له اورزګانه لیکلی دي که طالبان چرته د افغانستان حکومت اداموي باید د دوی دوسیو ته ډیر دقت وشي، ځکه چې د افغانستان په قضایا چارو کې اداري فساد شته او دوسیه باید سمې وڅړل شي. ازادي راډیو په منځني سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو چې د سات نفس تنګي موضوع ته ځانګړی شوی دی. لس بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
د ننګرهار سیمې چارواکي وایي چې په هسکې مینې او چپرهار ولسوالۍ کې په هوایي حملو کې اته دېرش وسلوال طالبان او د شیان وژل شوي. د تخرم نتی چارواکی وایي چې دغه ولایت د شکمش ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو ولسوال مولوی حنیف له شلو ملګرو سره وژل شوی. د یو بل خبر له مخې د کاپیسا ولایت امنیه قماندان عبدالکریم فایق وایي چې دغه ولایت د کوهستان د دویمې حصې په ولسوالۍ کې تیر ماښام د غیر مسلو وسلوالو په نښته کې یو تن وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د ایران د کورنۍ چارو وزیر عبدالرضا رحمانی فضلی وایي د پارلماني انتخاباتو د دوهم دور پایلې به د یک شنبه په ورځ اعلان سي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي ک ورڅخه وغوښتل شي د ایران د کنګل شویو پانګو پاړه د واشنگتن او تهران د لانجې په حل کې به مرسته وکړي. د فنلند حکومت په مرسته یو چمتو شوی راپور خبرداري ورکوي ک چې ته فنلند له ناتو سره یوځای شي له روسي سره بل نه ستونزو سره مخامخ شي. او د اوکرين لپاره د تماس لري اړخیزه ډلوي چې د استر د مذهبي ورځو لاره رسیدو سره د هیواد په ختیځ کې د اوربند ټینګولو هڅه کوي.
کابل رسپانډو نن کوم موضوعات څېړلې دي؟ اسد الله الدین کتنه ورته کوي.
د پاکستان د حکومت په وړاندې د حکومت نوې دریځ په همدې وضعیت کې له پاکستانه د سولې د همکارۍ تمه او د سړي تختونکو ګواښونه د کابل چاپ د نن ورځپاڼو مهم مطالبه او تبصرې دي. ویسا ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې افغان حکومت د پاکستان د ناغېړۍ په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت کوي، خو له امنیت شورا څخه تمه بې ځایه ده. په سرمقاله کې راغلي که امریکایي او ناتو ځواکونه افغانستان ته وفادار وای، اوس به دې ته اړتیا نه و چې د پاکستان د ناوړه فعالیتونو په اړه ملګرو ملتونو ته شکایت شوی وای. د سرمقالې لیکوال ویلي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازیتوب هغه څوک کوي چې د دوګونی طبیعت له امله د کابینې غړی نه شو، او همدغه محمود سیقال د هغو کړیو له ډلې دی چې د پنجابیانو په پرتله د ډیورنډ کرښې په اړه تود نظر لري. چراغ ورځپاڼې هم د سولې او ناامنیو موضوع ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې که له اوله سره د سولې ټینګښت افغان حکومت او امریکایي متحدینو یې صادقانه هڅې کړې وای، اوس به سوله ټینګه وه. په سرمقاله کې راغلي د افغانستان د سولې سناریو د فلسطین او اسرائیل سولې ته ورته ده چې له اویا کلونو راهیسې تر اوسه نه ده تأمین شوې. د هرې ورځې په تیریدو فلسطینیان وژل کیږي، خو اسرائیل مخکې راځي او د فلسطین ځمکې هم غصبوي. د سرمقالې لیکوال ویلي افغانستان هم له تیرو څو لسیزو راهیسې په داسې رنځ اخته دی چې سرچینې یې چورکیږي، خلک یې وژل کیږي، خو سوله نه پکې راځي. د افغان دولت نوی دریسته د پاکستان غبرګون دا د سرنوشت ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي افغان حکومت له پاکستانه وغوښتل چې طالبان د سولې ته نه حاضروي، خو له ژمنې سره سم دې پر ضد عملیات وکړي. خو د سرمقالې لیکوال ویلي پاکستان د قطر له دفتره د طالبانو پلاوی ور وغوښت او د سولې په ګډون یې په یو شمېر نورو مسایلو ورسره خبرې وکړې. د ورځپاڼې په باور پاکستان وروسته له هغې له قطر څخه د طالبانو پلاوی ور وغوښت چې حکومت د طالبانو پر ضد د جګړې اعلان وکړ. د سرمقالې لیکوال ویلي اوس که پاکستان د سولې خبره کوي او افغان حکومت د جنگ، نو د جګړې د دوام پرابه بیا پر افغان حکومت اچول کیږي. سرخط ورځپاڼې بیا په سرمقاله کې د انسان تښتونکو د ګواښونو په اړه تبصره کړې او لیکلي دي چې امنیتي ځواکونه باید د دغو ډلو په وړاندې جدي مبارزه وکړي. په سرمقاله کې راغلي چې له وسلوالو مخالفینو وروسته غیر مسؤول وسلوال او انسان تښتونکي د خلکو امنیت ته ستر ګواښ دی او له بده مرغه چې حکومت یې په وړاندې پاتې راغلی. د سرمقالې لیکوال ویلي د انسان تښتونکو اهداف د موسسو کارکوونکي او د سوداګرو زامن دي، او حکومت ته پکار ده چې غیر مسؤول وسلوال ډلې پیدا او وسلې ترې ټولې کړي.
د افغانستان د ختیځ د عامې روغتیا ټولنه له حکومت غواړي چې په هیواد کې د ملاریا د ناروغي د مخنیوي لپاره هڅې زیاتې کړي. د دې ټولنې مسؤلانو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د ملاریا د نړیوالې ورځې د نمانځلو په غونډه کې وویل د هوا له تودېدو سره د دې ناروغي د خپرېدو خطر اندېښنې پیدا کړې دي. دوی حکومت ته یو لړ پیشنهادونه هم وکړل. له کابل خان محمد سیند راپور لري.
د ملاریا له خطر سره په مخامخو ولایتونو کې د پشخانو ویش او د روغتیایي مرکزونو مسلکي پرسونل او لابراتوارونو زیاتول هغه عمده وړاندیزونه و چې د افغانستان د ختیځ د عامې روغتیا ټولنې حکومت ته وکړل. د دې ټولنې غړو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د ملاریا د نړیوالې ورځې د نمانځلو په ناسته کې وویل چې احتمال شته د هوا له تودېدو سره د هیواد په یو شمېر ولایتونو او په تیره ختیځ زون کې ګڼ خلک د ملاریا په ناروغۍ اخته شي. د ختیځ د عامې روغتیا د ټولنې رئیس سید حبیب الله اروال وویل چې په هیواد کې هر کال په دې ناروغۍ ګڼ شمېر خلک اخته کیږي او که مخنیوي ته تدابیر ونیول شي خطر یې کمیدلی شي.
په افغانستان کې 214,000 کسان په دغه مرض اخته کیږي چې په دې کې 80% دي یوازې ختیځ ولایتونه دي. 40% ننګرهار، 15% لغمان او 12% د کونړ دي ولایتونه. همدارنګه 15% دي په خوست، پکتیا او د شاوخوانه او د کندهار ولایتونه. یعنی ختیځ ولایتونه زیات د خطر سره مخ دي.
د ملاریا ناروغي د یو ډول میاشي په ذریعه له یو انسان بل ته لیږدېږي. د یادې ټولنې غړو وویل دا میاشی چې انافیل نومیږي د هوا له تودېدو سره په ولاړو اوبو او ناولیو ډنډونو کې پیدا کیږي، هګۍ اچوي او له 24 ساعتونو څخه نیولې تر 48 ساعتونو پورې په فعالو میاشو بدلیږي. په غونډه کې ډاکټر غلام رحیم واک وویل چې په ټوله نړۍ کې د ملاریا 120 ډولونه کشف شوي چې 4 ډوله یې انسانان مصاب کولی شي. هڅه مو وکړه چې د ختیځ د روغتیایي ټولنې د غوښتنو په اړه د عامې روغتیا د وزارت نظر ولرو، خو د دغه وزارت مطبوعاتي مسؤلینو وویل چې په دې اړه سویل نه لري. د روغتیایي چارو پوهان وایي د چاپیریال پاک ساتل عمده لاره ده چې د ملاریا د میاشي د ودې او فعالیت مخه نیسي او د حکومت د اړوندو ادارو دنده ده چې تدابیر ورته ونیسي. د دې کار پوهانو له ډلې پرویز اقبال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په اوسنی وخت کې د دې پیښې ډېرې زیاتې شوې دي. د مخنیوي لپاره بهترینې لارې چارې دغه دي، هغه اوبه او ډنډونه چې په کوڅو شاوخوا ته د کورونو راټول شوي وي دا باید وچ کړی شي او په دې کې دوا پاشي صورت ونیسي. هغه ماشومان که چېرته ملاریا وي باید په وخت باندې ډاکټر ته بوتلل شي، خو وقایه بیا هم مهمه ده.
د افغانستان د ختیځ د عامې روغتیا د ټولنې د معلوماتو له مخې په 2015 میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې 214 میلیونه خلک په دې ناروغۍ اخته شوي دي. دوی دا هم وویل په 2014 میلادي کال کې د تدابیرو له امله په دې شمېر کې سباندې 30% کموالی راغلی، خو دا کافي نه دی او د نړیوالو روغتیایي سازمانونو دنده ده چې د دې وژونکې ناروغۍ بشپړ مخنیوي ته تدابیر پراخ کړي.
مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام خپور کړو، د یو روغتون له جوړېدو مو خبرو. په خوست کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې یو نوی مالجوي روغتون ودان شو. له سیمې نجیب الله خیل راپور لري.
بهرنیو هیوادونو ته د درملنې لپاره د افغاني ناروغانو وړل کلیوي خوا خلکو ته په اقتصادي لحاظ درانه پریوزي، بل لوري ته له افغانستان څخه بهر ته تګ او راتګ هم له ستونزو ډک وي. همدې اړتیا ته په کتو په خوست کې د خصوصي سکتور د روغتیا د برخې د نورو پرمختیاو تر څنګ دا ځل د فیصل شفا په نوم یو نوي معالجوي روغتون په کار پیل وکړ. د روغتون مسؤلین وایي چې دا روغتون په پرمختللي طبي ټکنالوژۍ سنبال دی او تجربه لرونکي داخلي او بهرني ډاکتران پکې توظیف شوي دي. د پنجشنبې ورځې ناوخته د روغتون په پرانیستغونډه کې د روغتون مشر ډاکتر ناصر سباون وویل چې د دې کار موخه د ټولنې بېوزله قشر ته د معیاري او ارزانه روغتیایي خدمتونو وړاندې کول دي.
په ډېرو کمو پیسو یا په ډېرو کمو اقتصاد باندې مونږ خلکو ته چې دا ښه خدمات وړاندې کړو، نو مونږ دغه روغتون هم چې جوړ کړی دا خاص دی هیوادوالو د خدمت لپاره ده او کوشش به مو دا وي چې هغه صرف مصارف چې د شفاخانې او د پرسونل ضرورتونه دي هغه پوره کړي او کوشش به مو دا وي چې زموږ بېوزله او غریب ولس سره مرسته شوي وي او کومک شوي.
د یاد روغتون یو بل تن موظف ډاکټر وایي د طب د برخې مسران هم کولای شي په دې روغتون کې ستاش او عملي زده کړې وکړي.
هغه ډاکټرون چې نوي فارغېږي د کوم پوهنتون مثلا شزاید پوهنتون یا عبدالرف پوهنتون یا کوم نورو غوښتنه فارغېږي، مونږ چون ټوله څانګې درو دلته دوی کړای شي چې مقصد مونږ د سامان لاتو نه او د مونږ د روغتون استفاده وکړي.
د خوست د عامې روغتیا ریاست چارواکي په خصوصي برخې کې د روغتیاي مرکزونو جوړول د خلکو لپاره د خو خدمتونو د وړاندې کولو په خاطر یو پرمختګ غني. د خوست د ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر سید عارف روفي وایي
سسي سکتور د دهواد په کاجه اشد ضرورت دی او یو سالم رقابت دی. باید په خو معیاري ډول هر څوک کوشش وکړي چې دیو نه بل خو امکانات هوادوالو په لاس کې ورکی ترسو د هواد د وګړو د ښه صحت او سلامتیا زمين وګرځي.
بلوی ته د شهزاد پاتون استاد په انوال ډاکټر بادشاه عبدالي د روغتیا پر سکتور پانګونه ډاکټرانو او ناروغ لرونکو ته په ګټه بولي.
مدرنه ټکنالوژي نقل کیږي او هغه په بیس کې بیا د مرض تشخیص او تداوی صورت نسی. نو کله چې دا ارمن تکیږي تبن په نرخ نه هم تاثیر لري.
په خوست کې د ولایتي روغتون ترڅنګ که څه هم یو شمېر شخصي او خصوصي روغتونونه فعالیت لري، خو ناروغ لرونکو له خدماتو ځکه پوره رضایت نه لري چې له یوې خوا خدمتونه د عامې روغتیا ریاست لخوا په منظم ډول نه څارل کیږي او بل لوري ته د ناروغانو اقتصادي کمزوري ته هم پکې نه کتل کیږي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام به تمام شنونده های رادیو آزادی، به برنامه صحت سرمایه زندگی خوش آمدین. من فرشتانه دام میزبان شما هستم در این برنامه. شنونده های عزیز، در این برنامه در مورد بیماری نفس تنگی صحبت میکنیم و در این برنامه دکتر صاحب حبیب ایوبی متخصص داخلی عمومی مهمان ما هستن و در مورد نفس تنگی صحبت میکنن. دکتر صاحب در برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد نفس تنگی معلومات بدین که چی نوع یک بیماری است؟
تشکر. با اجازه شما و با اجازه شنوندگان محترم، نفس تنگی یا برانش الاسما عبارت از بیماری یا مریضی است که متاسف به بندش مزمن و دوامدار طرق تنفسی می باشه که البته با تداوی و یا بدون تداوی می تانه رجعت کنه، یعنی دوباره اصلاح شود که اول مختلف سبب شده می تانه و می تانه سبب مشکلات یا اعراض عالمه چون سرفه، نفس تنگی یا تنگی نفس، همچنان ویزنگ یا یک نوع آواز خشنه که یک آواز زفیز در طرق تنفسی پیدا میشه و همچنان میتونه سبب درد صدری یا درد قفسی نشه.
سلامت باشین، علائم خطرناک نفس تنگی چی است؟
البته نفس تنگی یا برانکیال اسما عموماً به کاتگوری های به شکل مایلد، به شکل مودریت، به شکل سیور تقسیم میشه یا به شکل ساده، به شکل متوسط و به شکل شدیدش تقسیم بندی میشه که البته در شکل شدیدش علائمش قسمی است که مریض نمیتونه جملات به شکل درست شروع کنه یا حرف زدن نمیتونه به شکل جملات را کنه، کلمات را به شکل کنده کنده اجرا میکنه و از طرف دیگه مریض را قلود میباشه، در پالی زو نمیتونه وضعیت خوابیده را تحمل کنه. من کوشش میکنه دستای خود به سطح زمین یا به چوکی اتکا بده و خود به پشت یا به طرف قدم نشه سر در بین دوشونه قرار بده و در پالی زو مریض یک حالت رنگ پریدگی و زجرت میداشته باشه و از این معلوم میشه که مریض خانه کمک می باشه، اگلات فوق‌العاده عاجل و جدی می باشه.
چی کسای بیشتر در خطر مبتلا شدن به بیماری نفس تنگی است؟
البته در قسمت کسانی که معروض به نفس تنگی یا برانکیال اسما می باشن، تحقیقات مختلف در ممالک مختلف شواهد و نتایج مختلف را به وجود نشان داده، ولی مثلا تو عموم کسانی که با آلرژن ها یا مواد حساسیت زا در تماس هستند و یا با مواد مخرج در تماس هستند، اینها زیادتر به نفس تنگی یا استما دچار میشن و مرشدن بین و مواد مخرج سبب حمله تنفس نفس تنگی و تنفس مشکل را به بار میاره. البته این و مواد گروپ مختلف از مواد کیمیایی و غیر کیمیایی مواد داخل خانه و بیرون خانه را تشکیل میده که در سر ضرورت میتونیم بلاش صحبت کنیم.
سلامت باشین دکتر صاحب. برادر ما اختر محمد از اروزگان روی خط هستن. بله سلام علیکم. تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ بفرمایین برادر، مشکل تانو بگوین.
مشکل این مرای در دفعه ساسه چی در نفس تنگی چی در دیر قلق می پواتن که بری در نفس در چیسه که شیش در قلق در پون مورزو سرده سامالا در دفعه ساسه
وروره تاسو په کور کې یا په خپل فامیل کې یا شاوخوا کې خپلوان کې داسې څوک شته تاسو چې هغه سالنډي ولري یا نفس تنگی ولري که تاسو
سالنډي سالندیم لري بس خو هم سره چې دغه
زما وزور اختر محمد خانه
و
دغه ټوخي سره بلغم شته وښ ټوخي د سبندي د ورځې زیاتې وی کله ک کار کوي د مریض سالندیز یا تی عمر څومره ده آی د خو پړ سوب نور علی مر سره شته ک نشته ک
یا و ټوخي بنه مستخی بلغم سره کې د بس سالندل د بل جو در از شپ کړو نو دغه ورځ دغه ځان ته لې چې وره بس ما نه پټې چې هغه هم بس بدر ټوخي بس کېږي
سید از به تاسو پختنی تزاب درکم
بفرمایید دکتر صاحب
اختر محمد جان اورار تاسو پختل چې یو ناروغ په کور کې لرم چې هغه سالندگی خوشند شپې خونه زیاتیږي البته د سالندی یا د سا په زجرت سره اخیستل د نه یوازې د نفس تنګي یا د برانچ الاسما مسله د نورو ډیرو ناروغۍ کې هم دلیدل کیږي تور مثال هغه څوک چې د زړه عدم کفایه لري یعنی زړه نشي کولای په درست ډول وینه پم کې یا زړه غټ شوی د پام استلا سره دغه کسان هم د سلنډۍ نه په تکلیف لري چې البته دا سلنډۍ د برانچ الاسما یا غیر سلنډۍ سره چې نن موږ موضوع ته توپیر لري چې دا نو سلنډۍ چې د زړه د کابل منسره زیومن د شپې چې مریض کله څوملي د وسطه د هغه د خوب نه تیریږي دا سلنډۍ منسره زی دغه مریضانو کې اکثره یا دغه ناروغان کې بخې پر سوب ورسره وي او کله چې دوی فیزیکی فعالیت کوي یا کار کوي دوی زرسړي کوي او من دغه کسانه کې او من د دغه مریضانه کې د وجود کمزوري هم لیدل کیږي او د دغه ناروغانو د سګ اوازونه یا د زیګر اوازونه نظر د سلنډي اوازو ته توپیر لري یعنی په هغه مریضانه کې لکه مو چې لکه شپلې کې یو غږ چې په کوي زفیر په حالت کې دی سا بیرته په فول حالت کې په کول حالت کې من سره زی چې ویزنګ ورته وی ولیدا ناروغي کې د ادمي کفایه د زړه کې شکل ولیدي کې د خکرکل او زونه دي چې لکه داسې لومده وزنه دي خشخش غوندي وي چې دا لکه تفاوت لري یا فرق لري ولې بیا هم سابندي ډیر اسباب لري او لکه مخکې چې موول سابندي کېدای شي دغه برانکل اسما مطلب دی چې دا مختلف عوامل د قبل من سره زی چې کیمیاوي او غیر کیمیاوي وي د کور یا د خونې دننه او د کور د خونې نه د باندې وي کېدای شي اساسات ځا مواد وي کېدای شي اساسات ځا مواد یا مافیتی مواد نه وي په تور مثال
په زمونږ د ډاکټر صاحب د ایمارت بدن صحبت میکنیم برادر ما توحید از ولایت ننګرهار روی خط هستن بله سلام علیکم
بله سلام علیکم
خوب هستین ساعتان خوب بفرمایید خوش آمدین به برنامه
خیر بشه مننه توحید ما ننګرهار
توحید جان خوش آمدین بفرمایید مشکل تاسو بگوین
او ډاکټر صاحب ما سوال دغه دی چې دغه سالاندی په حق لږه پښتنه تر کوم چې دا په اسلام آباد کې ټیس کیږي کنه آیا دلته دا ټیس د پاره دی زمينه ما کنه آیا ماشین او ټیس د پاره او کومه مسایې د کړې به چې ننګرهار کابل کې د مرکز او خلک د اسلام آباد ته ټیس د پاره دی سالاندی چې دی دلته
ها توحید جان اور اول خو باید په دغه وغږی کې چې دغه د سلنډي ټیسټ ما سر دی کنه ده البته دغه د زنه الرجنو یا هغه حساسات زو مواد په مقابل کې تسکیږي ولا غنروغ او د دوی په وجود کې د IgG IgE کچا یا یو مواد چې هغه د اساسیت سبب ګرځي هغه کچا کموي ولی د مون نشواله هیڅ چیرته په هیڅ تحقیق کې د سي تحقیقونه شته چې کوارت سټډي ورته وایي کلونه پلګی یعنی هدا اقل شل کال د شکاله پلګیږي دغه تحقیقونه په ډیر پرمختلو ملکو کې لکه امریکای او یورپ کې شوې دي او هغه هیڅ کله دا نه پیدا کړی چې دغه واکسینه دی یو نفر د سلنډۍ نه مکمل وژغوري دا امکان نه لري ولی مریض تاغه شان ورخی دی او د IgE سویه چې د حساسیت سبب کیږي هغه په وجود کې کموي دوم دا چې ناروغ پیږي چې کوم شي سره ډیر حساسیت لرم دغه مخنیوي کوي
سلامت باشین دکتر صاحب قاری صاحب پشتون از ولایت فاریاب روی خط هستن بله سلام
علیکم بله خوری تا سلام و وړاندې کوم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته او هم چې نام تاسو مې علامه سلام و وړاندې کوم متاسف تاسو چې د پروګرام په اول سر کې نه و ما شاید د پښتنې مې تکراری نه ما پښتنه دار چې د نفسنګي اصلا هغه د لین د نفسنګي څو ډول ده اصلا او بل خبره دار چې کې علاج ونه شي څومره خطرناک واقع کیږي او دا پښین پوری ال لري کنه لري څنګه اداره چې د کوم غذاګان څخه باید پرهیز وشي چې دا نه پسنګي ورکه شي اندغه په پښتني یو بل پښتنه مې دا ده چې کچيري او شذ پرزن پنس کې حمل ولري او دا نه پسې ما ماشون بنی اغیز کولای شي کنه شو.
سلامت باشین پښتون صاحب، شنوین از طریق رادیو ډاکټر صاحب بفرمایئ.
پښتون صاحب تاسو پښتنه یو ډیر غټ سوال ده، مجبورم چې په داسې جواب هم ډیر غټ ځواب
ورکړم.
اول دا چې سلنډي په څو ډول ده، لکه تاسو خپل ووی چې یو سلنډي ده چې د سګو وجره منستر زی، یو سلنډي ده چې د سګو د اوی لار د کابل منستر زی چم ده برانکل اسما ده، یو دغه ده چې د سګو د غوخو یعنی د خپل د سګو د پرنشم د وجره منستر زی ده، بل ډول سلنډي ده، یو ده چې د زړه دي کمزورتیا نه منستر زی چې هغه کې د زړه د مکفای وي هم سلنډي ورکوي، د وینې کمبود نه سلنډي منستر اتلای شي، د پروتین د کمبود نه سلنډي منستر اتلای شي، د وینې د زیاتوالی نه چې پولیسایتیمیا ده کېدای شي هغه کې سلنډي منستر شي، همدارنګه سولنډي د صدري قفس د سوی شکل نمن سره تلای شي، سولنډي ک کومه امبولي په شش کې یوینه لخته شي په شش کې بند شي غره من سره تلای شي، سولنډي ک د زړه رګونه بند شي هغه کې من سره تلای شي، سولنډي ک د میدی تیزا پورته راشي هغه سولنډي من سره واستلای شي، ک څوک سینزایټس ولري یا مزمن التهاب پاز یو پورته تندې کې ولري د سولنډي سبب کېدای شي. کېدای شي همدارنګه تاسو ول چې سولنډي په خزو کې په امیدوار خوځو کې څنګه ده؟ البته په یو پدری امیدوار خوځو کې سولنډي یا د برانکل استما کمیږي، یو پدری کې تغیر نه کوي او یو پدری کې زیاتیږي، او په کوم سن کې زیاتیږي دغه تاسو وی؟ اصلا سولنډي د عمر په ارتباط تقسیم شوی ده، عموما په ماشومان کې لسنه تر 15% ماشومان په سولنډي باندې اخته کیږي. یعنی
ډاکټر صاحب میشه سوال زیره با سوال برادر ما کوي خط هستن حریف احمد زئی.
او را میره بنی وکي
د ما کام چې څنګه و دې کېږم، بس د شي یو دمه دار سره وډه سم، بس د خوب کې د شي یو د ټول سرته مې کبر څه ورکه د شي په دار کې سم، چې لږه واخه وخره ما یا د شي څو غوړو خاړو وخره ما دا څه نه قرار ما دا لږ چې ګوونه وي چې بخي.
اول سوال آقای پشتون مکمل بسازیم جواب شه باز بعد از این روی زیگم.
البته پا ماشومان که لسنه 15 سلنه ده پا فیصد ده سلنده ده ماشومان زی، چه البته پا علاقان که دو چند نظر پا جناکی که زیاد ده، ولی کلا چه سرای لویگ یعنی بلاغت ترسیگه و کلا بیاد سلویخ کلنهی ترسیگه، خز و نور که ده توپیر یو پیاو ده، یعنی خز و نور که سلنده این شده چه من 15 فیصد دغه کسان چې عمر د څلوېخت نه جګ ده په سلنډي اخته دي، چې البته توپیر د استروجن د کمبود سبب بولي په خزو کې، البته په ټیټ عمر کې په خزو کې کم ده، ولی کله چې خزه مینوپوز یا هغه د میاشتنی مریضۍ قطه کیږي نو نارینه او خزه کې وشن کیږي، چې هغه کې بیا دا نظر موجود ده چې د استروجن خپل د سلنډي محافظوي میکانیزم لري، چې هغه کله استروجن کمیږي په خزه کې نو سلنډي منستر زی. د حرف جان د پښتنې په ارتباط باید وایو د ډار سره اکثرا د شپې خوب ته ځي، چې اکثرا د سلنډي پسې اړه نه لري، دا یو نو مرض ده چې ډیپریشن ورته وایو، او کله چې د پخې سوای کې خصوصا نه غشپې چې د غوخه خوري یا لوبیا خوري یا همدار خمنه خود خوري، مونږه پروتین میکانیزم یا میتابولیزم ته متوجه شو نو پروتین په امینو اسیدو بدلیږي، امینو اسیدونه بیا په پایروین خلاصه په یوریک اسید بدلیږي، کله چې یوریک اسید سویا په وجود کې لوړیږي خصوصا په نارینه کې، کله کدی یوریک اسید سویا په دیونیم ونزیاتیږي نو د پخو سوای همدار نور مشکلات پیدا کوي، همدارنګه کچ د چا د ترایګلیسرایډ یا د وینو د غړو کچ هم زیاتیږي، یعنی کله چې نارمالي او 150 نه کم ده، کله چې دا زیاتیږي نو سړی ته د پروسوای پیدا کیږي، خصوصا هغه وخت کې چې دا سویا د 400 یا 400 سنه زیاتیږي د پروسوای پیدا کیږي، نو دا ورور باید یو داخلي ډاکټر سره په تماس کې شي چې د دوی د ډیپریشن او د یوریک اسید معاینات وشي، چې ډیپریشن یا یوریک اسید لوړ دي کنه، چې هغه په ارتباط دوی ته درمل ورکړي.
زنده باشین ډاکټر صاحب. برادر مراشد از ولایت نیمروز روی خط هستن. بله سلام علیکم، خوب هستین؟ بفرمایین، خوش آمدین به برنامه، بفرمایین مشکلتان رو بگوین.
بعد یو کارت پشت جانی تا و دکتر خاطر سلام و اونی کی دوای ما دکتر صاحب دا پشتره ده ز دا نه پسندی کتنی کارما تقریبا د 15 پاش کال تر په دی خو او چکل زکام سم یا گرد غبار مو د ډیرو سره په تکلیف کې زما بیا ډاکټرانو ورته په کراچی کې
دغه دې چالش چلم ته دایمي کارواده دغه د پاره څه جوانبي عوارض درته کنه سپاره دغه چې کاروم څه خطر راته کیږي
چه شای کاروی برو را دقا نقطه مسیوه نخسته؟
دکتر کبا چی دمونه دی پاکستانی آدن پستنگی در سالوی در پار آغازی چالت کنامه یا کلولین دقا چلمونه
بله بله پوشم ورور راشد جان د نیمروز ولایت نه تا سالاندی اومن کلش دا چلمونه یا دا انهلرونه چه تستیمالوی دا پیور اما برانکل است ما دا چه البته مون دغه که مختلف چلمونه یا انهلرونه لرو چه اغا جمله نه یاو بیتا گونستونه دی لکه پا هم بازار که سل بوتامول دی چه دا شارت اکتینگ نورتوی یا دی لند تاثیر انهلرونه دی چه دا اومن پا مریضانه که خنه تیجا مرکه خصوصا دا سالانده مریضانه که پا مختلف میکانیزمو سره دغه دا سگو دلارو دا پراخوالی هم دارنگه کم تاثیرات پا التهاب باندی هم لری او یو دول بلی دی چه پنوم دا ستورید پنوم یادیگی یعنی چه اگه که کرومولین سودیم شده و نور و نور دولونه شده چه اگه که دا ستورید چی دی بیده زد التهابی خاصیتونه داری یعنی دا سبب دی اساسیتون هم برطرف کهوی و زد التهابی هم که دا دوار سره یوزاشی لکه ایمونگ تاس پا بازار که سلمترول جمع فلوتی کسون شده اومدارنګ په زلټایټ په نومه مونږ ځنی د وګانې لرو دا باید په دوامدار ډول وکړوي د یو استما یا سالنډې ناروغ باید په دوامدار شکل د لانګ شارټ اکټینګ یعنی د سلبوتامول سره د ستوریت سره وکړوي کله چې د ده حمله کمیږي دغه درمل مو ورو په ورو کم کی اورې جانبي کم لري هغه ځنې اورې لکه د خولې د فنګسو پیدا کېدل همدارنګه د خولې وچواله چې هغه په ایپراټرپین برومات کې دي یعنی که تاسو سپیس ډیوایس نه استفاده وکړئ چې هغه د بوتل په شکل ده که هغه کې تاسو دغه انهلرونه استفاده کړئ مستقیم استفاده نه کړئ نو ده اورې جانبي هم کمیږي عموماً اورې جانبي په ځوانانو کم دي په زړو کسانو کې لکه د زړه ټکان او همدارنګه د لاس را پیدا وده شانی تاسو زوانی انشالله شو مشکل ندارد تیجاری
سلامت باشین دکتر صاحب برادر ما عبدالقیم از ولایت قندهار روی خط هستن بله سلام علیکم
و علیکم سلام خورگان تا تا دکتر تا تا سلامونه و هم زده قندهار ولایت تمار بل سالی تا دکتریم خبر کوم
خوش آمدین به برنامه بفرمایین
زموږ یو مور ده بس مریض ده بس ده ادمونه بس دلی دی بس آبندیم دیره کیجی بس ایلان ده چولار ساده لانده لانده کیجیم
عبدالقیم جان ورور ستا مور یا والده صاحبه د فشار لوړوالی لري فشار لوړ دی شکر ناروغي لري او کدام نه دی کتلې ور سره پسنګ
یا دا نور ناروغي ټول شي د شکر نه ده بس دغه یو دغه فشار هم سم دی بس دغه شي په دې بل دا د جلک سره دغه نه په دې بل دا کومي بس ټول شپه مې د مونږ درد کې خوبم نه لريم
سید ورور سید تاسو
تشکر
البته عبدالقیم جان وروره دغه د سالنډي مسله لکه ما مخ هم یاد کړه یا د سالنډي ناروغي نه تنها د سږو پسیړل لري زړه پسیړل لري کله چې د یو ناروغ خې پړسیږي په غالب ګمان سره ځکه موږ مریض نه د ماینه کړي ولا اکثریت مریضان چې خې پړسوب لري سالنډي لري دغه سالنډي ومن زړه پسیړل یا تړاو لري چې د خپل ارتباط په تاسو ځینی ماینات وکړي ولی د خړو تجویز دغه ځینې موږ تاسو ته کولای شو چې ووایو چې هغه جمله کې یو د غوړو او د مالګې څخه پرهیز دی کوشش دی وکړي چې غوړ کم وخوري مالګه کم وخوري او په خپل توان سره گشت وکړي یا فعالیت فزیکي وکړي د خپل توان زیات فعالیت یا گشت وکړي او ځینې درمل چې د پړسوب سبب ګرځي ومن دغه څخه ډډه وکړي لکه په طبابت کې ځینې دواوې دي ما مخکې وپوښتل چې فشار لري که نه لري لکه ملوډیپین داسې نور دواګانې نور دي یا دوامدار ځینې درمل دي چې باید هغه استفاده نه کړي او همدارنګه ځینې نور ناروغۍ هم دي چې د اندامو د پړسوب سبب ګرځي لکه اوسټیوآرترایټس ده چې ومن په زړو کسانو کې پیدا کیږي د زنګنونو پړسیږي او سوی شکل پیدا کوي کله چې مریض جګیږي د ځای په اندامو خصوصا په زنګنونو کې ترسا پیدا کیږي په زینو یا نشي پورته کېدلی
سلامت باشین دکتر صاحب برادر ما توخی صاحب از ولایت زابل روی خط هستن بله سلام علیکم
وعلیکم سلام خیر
تشکر سلامت باشین توخی صاحب بفرمایین به برنامه خوش آمدین
من نه نه محترم دکتر صاحب بخونی در پسکنه ده که نه اولی پیزو او صدا اولی معلوم کسیز موز حالت نرمال ده او کسالنده ده رو ده دغا علایم او قرینی که مستوه وصیه یعنی یو انسان په یو د شکا کې څو وار سا او تنفس باید وکړي ترڅو مو خپل سیستم حالت نورمال ده او هغه
د سا خستلو اندازه چې ده عموما د په نارینه کې د دولس نه کاهله کسانه کې پلویانه کې د دولس نه زکته لوی ماشاءالله پوخ عمر کې د دولس نه تر نونه سپورې په یوې دقیقې کې مونږ سا اخلو. که د دې نه کم هم شي مشکلات ایجاد وي او که د دې نه ډېر هم شي مشکلات ایجاد وي، کله چې دغه د ځینې حالتونه دي لکه ډار لکه ځغاسته منډه که څوک ځای په ځای ناست وي نو دغه حالتو کې عموماً دغه د دولس نه تر نولسو پورې نارمل حالت دی، ولې کله چې څوک ځغاسته کوي فزیکي فعالیت کوي یا ډار ورته پیدا کیږي دغه سره طبعاً د زړه ټکان هم زیاتیږي، چې یعنې دغه د وجود ضرورت ښیي اکسیجن ته چې مجبور د ششو په واسطه اکسیجن وجود پوره کوي او د وینې په واسطه چې قلب ټکان زیاتوي دغه اکسیجن غړو یا حجرات ته ورسوي. آزادي رادیو.